کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم نن یکشنبه ده د تلیا میزان 23 د اکتوبر میاشتې 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغو چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.5 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخصو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشرۍ د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 45 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د 20 اوورونو نړیوال جام لوبې پیل سوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 104 منډو هدف ټاکلی و. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي له دې دوو ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اوري. یونامه مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې کړي. په بل راپور کې خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لویې لارې د رغولو دپاره مټې رابډ وهلي.
خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټهپور ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره اوږد کانال جوړولو چارې پیل شوې.
دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغو. په کونړ کې څه کانالونه شروع شوي دي.
د ایران په یوه زندان کې د پیل سوي کړکیچ په اړه هم جزئیات تر سره شریکوو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دوړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوا چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د یونامه مشر ټاکل سوی تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسی شنون کې وای د اوتنبایو ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لرې سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یونامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبای و د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپل لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبای و ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلی بلخي لیکلی دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لوتنبای و څخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبای و داسې مهال په افغانستان کې خپل دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ د ټولګډونو حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبای و ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لري کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لري شي باید ښوونځي خلاص او ځینو نور کارونه وشي چې په نړیواله سطحه د هغو خو کارون په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډیر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی وطنبایو په کاري لاهې کې ډیر شوي بشري حقوقو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشونو ترمنځ خبري اترې دي.
ښاغلی فرهادي د طالبانو په ګټه بولي چې لاغلی وطنبایو سره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یونامه ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبای و په لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې زده کړو او بانکداري په اړه خبرې شوې خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدربار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار و چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکنی ولسمشر روزا اوتنبای و د سپتمبر په 2مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشر وټاکل شو چې لوی میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه.
عمردل چې د یونامه مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د اعتماد جوړولو د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبري کړې دي. ازادي رادیو ته غوښیست د برازیل په یو هوایي ډګر کې لزګونه افغان پناه غوښتون کې ژوند کوي. دغه افغانان افغانستان کې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته تیر کال له دې هواده وتلی دي. د رویټرز اژانس په حواله تفصیل فريدې سیال څخه.
لزګونه افغان پناه غوښتون کې دي چې د برازیل د ساو پولو نړیوال هوایي ډګر یو برخې په خپل موقتی میشت ځای بدل کړی ده. دغه افغانان چشمیری سلطنو ترسیگی په تیر اگست کې وخت د طالبانو د بیا ستنیدو وروسته هیواد پریخي او دلته برازیل ته راغلي دي. محمد آریوبی په افغانستان کې ملکی انجینر او د بشري حقوقو فعال و.
ټول دغه کسان چې دلته ویني دوی په افغانستان کې په خطر کې وو. دوی غریب خلک دي. یو شمیر د پخانی دولت کارکونکو او د ملي اردو سرتیری دي. د ټولنې بیلابیل خلک دلته برازیل ته راغلي دي. د هغوی هله داده چې خپل ځان او خپل کورنۍ وشغوري.
د برازیل حکومت د تیر کال په پای کې چې باندې شپږ زر افغانانو ته بشر دوستانه ویزی تایید کړي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د منځني ختیز او سویلي اسیا نه دلته هر ورځ افغان پناه غوښتونکي برازیل ته راځي. په دغه هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو راټولېدو د خبریالانو او د بشري فعالانو پام ځان ته اړولی دی. د مهاجرینو د حقونو فعاله سووانی زوبینی دلته د افغان پناه غوښتونکو لیدو ته راغلې ده.
نن له ډیرو هڅو وروسته د یوې مدني فعالې په توګه کولی شم دغو پناه غوښتونکو ته درې وخته ډوډۍ، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې له پیله اړتیا وو چې ورکړل شوی وای برابر کړو. مدني ټولنې په خپل ټول توان سره هڅه کوي تر څو په حکومت فشار واچوي، خو کومې پیسې چې دولت په واک کې لري موږ یې نه لرو. فدرال حکومت باید لاس په کار شي.
په داسې حال کې چې د ساپاولو نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناهغښتونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د پناهغښتونکو سره د مرستو رسولو اداره وایي د هغو 130 افغانانو سره چې د دې هوایي ډګر په دویم ترمینل کې راټول شوي دي، د هغو بیرته میشتېدو په برخه کې شوې مرستې کافي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغیدو ته ولسی خلکو ملا تړلې ده. خلکو له چارواکو د دې لارې د رغیدو غوښتنه کوله، خو اوس د هغې رغولو ته ولسی خلکو او تجارانو ملا تړلې ده. دا هم راپور.
دا لوډران د اورزګان او کندهار د لوی لارې په رغولو بوخت دي چې لګښت یې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکی خلکو کړی. دغه 1.3 کیلومتره لاره چې د کندهار او اورزګان ترمنځ پرته ده، ورباندې هر ورځ په سلګونه غټه او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کنده او کپر ده. یا د لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر ارزښت لري، په تیرو څو لسیزو کې هیڅ حکومت یې د رغېدو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د اورزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دغې لارې د رغېدلو لپاره یې موټی رابډ وهلي او د ژمي څخه یې مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. دغه کسانو مشری په اورزګان کې یو تن ملي تجار حاجی بورجان زهین کوي، ویل کی رڅو روز رئیس دغه مهمه لارې درغې دوه چارې په شخصي لګښت د موټر چلونکو او عام خلکو سره په ګډه راپیل کړی دي.
دا خو ان شاء الله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در دمبر پر د ازای جوړ کو. هغه کم چې موږ وس سوتوان دي جغلکاری د چجمې را روان دي، د جمی مخته دا کار موږ خلاص کو. خلک ډیر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر. خو د خلکو یو کور ودان بس خپل راغلی دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپل را سره ولاړ دي.
هغه موټر چلون کې چې پر دغه لارې نږدې هر ورځ تګ راتګ کوي او د دې لارې د جوړېدو لپاره د نورو ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټي رابډ وهلي، وایي دغه کار له مجبوري کوي. زین الله او محمد طاهر ازادي راډیو ته داسې ویل.
لار ډیره خراب ده، خلک یعنی په ډیر اسانۍ سره تک را تک نس کولای، هر رقم موټر نس پرتلای. د لارې خاص دي موټر چې باید پر د لارې تک را تک وکي، موټر باید اول لوړ سی بیا پر د لارې باندې تک وکي، ځکه ډیره خراب ده او خلک په ډیر ستونزو کې.
تاسو خپل مولې د لارې ډیره خراب ده، چې یو مریض دوا ته ضرورت ولري تر څو چې کندهار ته رسیږي دوا پر کې هغه لاس څنګه در مریضي نورم ډیر خوږي.
مدنی پالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د لارې رغېدو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دی وايي وسنی وکمنو ته هیڅ فلمانسته چې د لارې درغول لپاره ګاموانه خلی، ځکه د دې په خبره چې د تیر جمهوریت نظام کارکونکو ویلي و چې د لارې د نامنی له وجنې سره غولای، خو وايي اوس امن دی او وسنی اداره یا واکمن باید دغه لارې جوړ کړي.
او پر د ځای ولسوالۍ د سړک جوړیږي، یو کلی ته جوړیږي، چې نو کوي وابسته لري دغه ځای ټول موږ د حکومت سره والی سر باندې نو کوي سر وګرځي. موږ دغه ولس شو دغه حکومت ته کار کړی دی،
د خدای دې کړی دی شان سم نه رسیږي. کوم شی مات یو مې پر دغه شان غردي جوړ جوړ سی ورور خو د ګردو پیدا د ولس پیدا د زور خو د لارې د ګرد در ولس خي.
په ورته وخت کې بیا وسنی واکمن د یاد لارې د اساسي جوړې دوه ژمنه کوي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس غاولی قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري تر څو د غلار ورغوي. او
د یادونې وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس د غلار یوازي جغل اندازي کوي او هواروي.
بل خو د کونړ وټاپور ولسوالۍ کې د 15 کیلومترو اوږدوالي باندې یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. دغه کانال د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته جوړیږي.
د په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین وایي نوی پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند د شینګام لودم قمچۍ او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په ویستلو او رغولو کې هر ورځ 191 کسانو ته د کار کولو زمينه برابره شوي او په نهه میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه او کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکو هم د ویالې پر ویستلو خوښتي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومی مشر نورالله:
بسلګونه جریبه زمکه زمنګ خړوبېږي، فکر دې ده او هم دا چې د مزدورۍ زمينه را ته مسايده شولا، پیسې را تر را کړه کیږي، فکر دې څه کار روان دي. د څه کار چې موږ په دې کڼړ کې وشي په نورو زینو کې بچ کې خو نن موږ په بل ځای کې د څه کار نه دی لیدل، لکه دا چې وس روان دي. موږ ډېر خو
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیجل سین زخال المزمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سین دواړو غاړو ته په زرګونه هکتار للمزمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویلي او کانالونه وستل کېدی شي، هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 12 دقیقې د آزادی رادیو ته غوږ یست. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی که د ایران په یوه زندان کې پر امریکایي اتباعو څه وسي مسؤلیت به یې د ایران پر غاړه وي. دا وروسته له هغې چې د ایران په ایوین زندان کې پرون یوه لویه اور لګېدنه وسوه او تر هغه وروسته له سیمې د چاودنو او ډزو غږونه هم واورېدل سول. وروستي جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اور لګېدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحده ایالاتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او استیامک نمازي هغه ایرانی او اصل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه تماس کیو. ایران زموږ د ادباو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسولیت لري چې په ناحقه توقیف شوی او باید ژر تر ژره خوشی شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازی د کورنۍ وکیل جیرد گینسر د یکشنبې په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایرانی الاصل امریکایي تبعه نمازی د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي ادبا دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم داسې ټینګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې ادبا لري کار کوي چې د هغو ادباو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کیږي، خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوی خلکم د زندان ته وړل شوی. په زندان کې د یوې لوی اور لګېدنې او وروسته د نارامیو د پیښو په تړاو ایراني چارواکو زده او نقیص څرګندونې کړي. د راپورونو له مخې په زندان کې درنې چاودنې شوي او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وي چې له ډېره لرې کتل کېدلې. د ایران سلګون امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوي او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وهل شوي. د ایران قضایه قوې په دې لویه پیښه کې یوازې د اتو کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دي وژل شوي. د ایوین په زندان کې چې د اټکل له مخې تر 1.5 زرو زیات کسان پکې ځایېږي، اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان د زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهره چیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شو ویډیوګانو له مخې په زندان کې د اور لګېدنې او د نارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنه ای ضد شعارونه هم پورته شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. په پیل کې له اسمت سروان او روچې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو سره غلي.
په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ګمارل شوی افغان ډیپلوماټان له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي. په دې اړه ستریت ټایمز رسپانې لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په نیوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې افغان ډیپلوماټان له معمول سره سم افغانانو ته د هند ویزې او افغانستان ته د هند بشری مرستو د همغږي په اړه تماسونه نیسي. خو دا سفارت په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په شان د طالبانو حکومت مات پر رسمیت نه پیژني. د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو سره سم له افغانستان ووت، عکسونه د سفارت په ودانۍ کې ځوړندې. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی په یو مرکه کې وویل موږ په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ یو، بشری بحران په زیاتېدو دی او زموږ بانکي او مالي سیستمونه پاشل شوي دي، خو له دې سره سره طالبان یو نوی واقعیت دی. ورسپانه زیاتوي د هغو ډیپلوماټانو لپاره چې د افغانستان پخوانی حکومت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ټاکلي نامعلوم حالت له هغه وخته دوام لري چې د تیر کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله طالبانو واک ترلاسه کړ. طالبانو ویلي چې په ټولو سفارتونو کې به ډیپلوماټان وګماري، خو دوی له یوې خوا د نورو هیوادونو له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي او له بلې خوا مالي ستونزې لري. کابل اکثر سفارتونو ته بودیجه نه ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفارت او په دې هیواد کې د افغانستان دوی کنسولګری د مالی ستونزو له کبله د سش کال په مارچ میاشت کې وتړل شوې. شغلې مموزای وی لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان 500 سفارتونه او کنسولګری پرانیست دي، خو لاس یې چې په هغو کې د سویس او هسپانیا سفارتونه هم شامل دي تړل شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان د سفارت او کنسولګری او د ساتنې چارې په لاس کې اخیستې دي. لبلی خوا په داسې حال کې چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیې، چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري ګمارل شویو ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي دي. واشنگټن اگزامینر رسپانې بیا په دې موضوع لیکنه خبره کړې چې طالبانو افغان نجونې د کانکور په ازموینه کې د یو شمیر پوهنځیو لغوره کولو منع کړي دي. ورسپانه وای طالبانو د کانکور د ازموینې ورکوونکو جنو ته ویلي چې ځینې سخت پوهنځي لکه انجینیری، اقتصاد، جیالوجی او ژورنالیزم انتخاب نکړي. د تیرې پنځشنبه په ورځ جنو ته اجازه ورکړل شوه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو دا په داسې حال کې چې طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته جنې له شپږم ټولګي پورته لزده کړو منع کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښیږي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې نور بستي یا شکستي سکوت و نیز پروګرام اوریدل سي. خو اوس بل مسأله چېړو. نن د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال راځي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خوړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان ملي کال هر میاشت 500 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړسوي حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
دا غرمه خو بيخي مړ نه خورو، سهار خو چې اور خو به ما بل ماشام خورو، ماشام خو کله کله نه شي دا سي بده غرمه چې نه ست به چې خورو.
د کافي خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه وسیدونکو په کور پوري منحصره نه ده. دروختیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو لکبل په ناروغي وخت کېږي. او ناکافی خواړه کولای سي ډیره ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خور ځواکي په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګنو کړهونو کړيږي. حتی ځینې کسان اړسي وي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته میړه مې په دې رقم باندې و پوډري سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه چې بیا داسې دی او د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بیا دالکانه غالي وخوړې اوس بیا دغه وچې ډوډۍ موږ یې سره تعلیم مهرباني چې چای نو له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی: هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبه په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واکې لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنې قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د وسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوجه او قحطۍ کړيږي او د لاسنیوي په تمه دي.
پونه شم کول کې نس نو لزګې ما د تاسو خپل باندې نس په چې په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وایي دوی توانې دلی روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خبر شوی په کې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پر تله حالت څو برابره خراب ګڼل شوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت، اونیز پروګرام پیلیږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو بار بیا